محدوده سوې ده. البته اکثره زموږ خویندې چې دی دغه د اطرافو هغه دا په دې باندې خبرې لا نه وي، هغه د علم خویندې مې هغه په دې باندې دا نجونې خبرې هم نه وي چې په کوم مرحله کې زه رسېږم، څنګه به لغت مرحلې ته رسېږم. خو دوی یو رقم هغه برخورد یعنې په دغه جریان کې دوی خپل کړه وړه برخورد ډېر داسې جدي په رقم وي، نه هم د هغه ښه سلوک وي، نه هم مقابل داسې کوم ښه سلوک وي ورسره، نه هم درک احساس وي چې لورې یا خورې د کوم مشکل سره ته مخ وي ولې داسې. البته دا مقابل لورې سره هم دا ډېر ترټل کېږي، ډېر داسې په هره خبره باندې ترټل، په هره خبره باندې دې ته د ناهیلي احساس ورکول، او یو زموږ په خبرو کې یو غلطه او هغه غیر منطقه خبره همدا ده چې اوس خو دا د په لغت ته رسېږي، اوس نو د بل د کورس وله، یعنی زړه نه ورته ښه کوي. کله چې یو مور یا په اصطلاح مور پلار یا په کور کې کوم مشران چې دي چې هغه خپله یو رقم ځان ته ناهیلي پیدا کړي، مایوس خبرې کوي، البته هغه نجلۍ اوري هغه کوم کړنې کوم ناهیلي او کوم په اصطلاح داسې هغه د خبرو سره متاثره کېږي، هغه خپل د ځان سره یو کرکه پیدا کوي. نو زما خپل هم دا نظر دی د ټولو خویندو سره چې هغه خویندې چې فامیده وي پوه وي په دا برخه یا په دا مسله کې کار کړي، هغه ځایو ته چې دوی ځي یا په اصطلاح د یو آګاهۍ لپاره یا په اصطلاح په کوم ټولنه کې چې دوی اوسېږي، باید دغه آګاهۍ دوی خپله د پوهاوی دوی خپله شاوخوا دغه کوم کسان سي کورنۍ یا په ټولنه کې کوم خلک سره مخ کیږي، البته د خویندې رفت آمد کوي کورو، دوی خپل د خبرو په طریق باندې باید دغه آګاهۍ ډېره کړي چې لور یا خور په اصطلاح دا هم د خدای لخوا یو تحفه ده زموږ دپاره، چې په دا کور کې خدای تعالی موږ ته راکړی ده او په دا کور کې زموږ سره ژوند کوي. البته که به لغت مرحلې ته رسېږي هغه باید درک احساس موږ ولرو، هغه د هغې درک احساس په دا خاطر باندې چې هغه په دا وخت کې موږ باید ناهیله خبرې ونه کړو، هغه دې ته تشویق کړو چې په کوم طریقه باندې خپل ځان خوندي ساتلی سي، په کوم طریقه باندې دا د درد او مشکل سره مخ کېږي. البته دا ډېر دا د درد سره کړیږي، اما د شرم دا چاته ویلی نه سي، ډېره په تکلیف وي خو د شرم چاته ویلی نه سي زه داسې مشکل لرم. حتی هغه ډاکټر ته ولاړ سي، هغه ډاکټر د بل ډېر ما داسې لیدلی دي د ځینې نورو مریضو دوا ورته ورکړي، نه دغه دا مشکل نه لري، خو هغه د شرم هغه صحیح تشخیص نه سي ورته بیانولی. کله چې دا خپل خور مور یا په کور کې هغه مشر ته دا نه سي ویلی چې زه ته داسې مشکل سره مخ یم، نو هغه یو ډاکټر ته څنګه خپل جریان ووایي؟
دا میرمن زیاتوي چې د کورنۍ د ټولو میرمنو په تیره د مور دا مسؤلیت دی چې خپلې لور ته له میاشتني عادت څخه مخکې دا ووایي چې دا یو طبیعي مرحله ده، ټولې ښځې تجربه کوي، که چیرې درد لري نو دوی سره دې خبره شریکه کړي.
لومړی خپل د کور سره خپل په خویندو او اولادو باندې باید موږ دغه ترحم ولرو چې دغه مرحلې ته خو البته موږ هم رسېدلي یو، هر نجلۍ دا مرحلې ته رسېږي چې په کوم طریقه باندې دا خپل ځان وساتي، په کوم طریقه باندې دا د یو دوا په ضرورت باندې دا وکولی سي دغه دوا استفاده کړي چې د درد ضد وي یا هم د میکروب ضد وي، او په کوم طریقه باندې چې خپل ځان خوندي وساتي، خپل وجود پاک وساتي. یعنی دا مش خپل د کور یا خپل د ځان په خپل کور کې څه کله مش تطبیق کوو، بیا نو خپل د کور سره مش کولای شو هغه شاوخوا په خپل ټولنه کې هم دغه کوم خبرې سي دي آګاهي سي دي د خبرو کوو، او باید هغه لور ډېره دې ته تشویق سي چې هغه هیڅ کله د شرم احساس ونه کړي، د یو مایوسي احساس ونه کړي، باید دې ته تشویق وکړي چې هغه خپل ژوند پر مخ یوسي، هغه کوم د دې د علم هدف سي ده یا هم د نورو کړو زده کړو هدف سي ده، باید هغه ته تشویق سي، او په زمن کې دا باید د کوم مرحلې سره سي دا تیریږي. البته د دوی له طریقه کولای سي چې زه هم د مرحلې سره تیر سوم، باید تاسو هم خویندو دا ده. البته اکثره د مکتبو کې به ما انجونې لیدلې سي، کله به د انجونې د مرحلې ته رسېدلې ډېر داسې فهمیده او پوهې انجونې به وي چې د هغو د خوا به داسې یو نسخه ورته ورکول سوه چې باید دغه طریقه استفاده سي، داسې طریقه استفاده سي، یعنی یو آګاهي وه چې یو خورکۍ به هغه انجلی به د دې سه یو زده کړو وسه تلاسه بکړه، بیا به دغه د طریقه په خپل کور کې خپل په نور امزولانو کې دغه اگایي او د خپل د مثبت خبرې سببي دا به سرخپرې سوله د دوی هغه کړه وړه د دوی نظافت د دوی کوم هلی سببي ما به واضح ډول لیدل چې ډېر داسې با جرأت به وي. او په ځمن کې البته دا د فامیل د خوا هم داسې وي، او اکثره چې هغه بیچاره د فامیل د خوا ترټلې مایوس سوي هغه به د شرمې به نه چاته جواب ورکولی سوای نه به چاته خبر ویلی سوای، ډېر خپل د ژوند به ناهیله وي، ډېر به مایوسه وي، ډېر به شرمېدلې. نو هیله ده زما خپله چې ستاسې له خوا دا خپرونې ډېرې سي، او په ځمن کې دا مهم نقاط د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وي یا هم د نجونو بلوغت مرحله د دغه خپرونې ډېرې زیاتې سي، ځکه هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي، البته که تلویزیون نه وي هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي، چې ستاسې د طریقه دغه مثبت خبرې دوی کولی سي د یو ښه مشورې په نظر دوی استفاده ځینې وکړي.
د خځو د حقونو فعال عدالت بهرام نظامی وای چې د خبره له خاص غیاو ډول دود ګرځیدلې و چې ځوان انجلی به د خپل میاشتنی عادت په وخت کې خپل سی ستونزې د شرم لواجې نه وای. لاندې موږ سره مې مرکه کړې هغه په فایل کې د خپل دورې کیسه کوي.
کلتور ته چې سړی وګوري او فرهنګ ته سړی وګوري هلته ګوره انانات ډېر زورور دي، او په کور کې هم جلکې جلکې ده، هلک هلک دی او بیا وړکیتوب یې ده، یو ځواني یې ده. طبعا هلته اوس هم ځینې مشکلات شته دي، اما که راشو د موږ دورې ته یقینا ډېره قیته دوره وه او ډېره نابلد حالات وه، ډېره سخته وه چې یو انجلکې دې په داسې یو حالت وپوهي چې زه اوس زه د چه شي سم مخامخ شوم، وهم وه، ترس وه، ډار وه چې په ما باندې څه وشوه. یعنې ډېر مشکلات موجود و. اوسنی نسل هم نسل بیدار نسل دی او هم نړۍ تغییر کړی، په یو واړه کور تبدیله شوې ده. دلته انټرنیټ او سرچ کول او پرسپال کې ډېر دی، تقریبا د میندو په کټ کې اوس لږ لږ پیساب څه چې ډېر ښه دي. رهنمایی که اولادو تا مرسته ورسه که دی لور سا تلاش که چه لور پوکا.
نظامی سه پا کلی و باندو که لکه چنگا چه لنور و امکانات و معلوماتو نلری پاتی دی، یا اوش میر کورانه و سمنگو تا چه لرو چه دغا موضوعات انجونو تا نوی او یاو داول اغا انجونو تا هم شرم کاری. پا زینو سیمو که دسی لیدل سوی چه پا دغا دورا که خامخا خوی دی انجلی بدلیگی تند خوی اسی بد خوی اسی، دغا موضوع بانی خبر رتا وکید چمرا بد تاثیر کولی سی؟
دا دوره دیر سخت دوره ده، فشار که کتکی و دردونه که دیر وی و مظلومه درد لیری یا فشار تیچ دی خواره نیشی خواره لی او نور مشکلات رو سوید. حالتا داکتر تا نوره لکی پیغلا وی چه او پیغلا دوست بکلی پی خبر شی چه والا داکتر تای بود ولا مریضی دا چوک بیزتی روی باره تا نورسی طول با اکلی که وازل وی چه دا خو مریض دا او آن دا چه دا با دا یو دیر ابتدایی خبر بوی او دا بزرورت لیری و تقوی دواتا دی و ناتو تا چه حتما کم خونه بوی او خواره زن و خوره سی کنه زن و خستری استومانه ده کرلور ورتویلی طول کاری پسر دیم زن تای ده خوره تا پام نیوی وجود ضعیفه کیی. نو ده برخوردونه یقینا ده چو لحاظه ده تصدمه ورکیوی، یو روانی لحاظه چه ده کورانه نیشی در کوله چه دا په څه حال کې ده، دوام دا چې دانشي ویلای چې زه په څه وضعیت کې یم، زه په څه شي باندې گرفتاره یم. د صحي لحاظ هم تاسو پوهېږئ چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زه چې ځان ته دانشي کړم. نو دا برخورد چې چیرې د لور سه په کورنۍ کې یا د خور سه په کورنۍ کې کېږي، فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سره مخامخ کېږي. یوه صدمه هم دا ده چې دا د سمه ونه ساتلی شي، یقینا په څو مرضو گرفتاره کې، هم د کوم کوني لحاظه هم د رواني لحاظه. د ټولو نه ته مخ باید د دې ته د تقوی دوا ورته وزي شي.
یو موضوع بله ده چې په دغه دوره کې انجلۍ استراحت ته ضرورت لري، لکه څنګه چې تاسو ویل. خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي، نه مور ورته وایي چې البته ټول نه خو یو شمېر کورنیو کې هغه د کورنۍ مشرې مېرمنې هم نه ورته وایي چې مثلا درانده فرشونه اینجا مثلا درانه کارونه نور مکوام، مثلا پولی و پرتی تا مجا و درانه پیتی ما پورتا کوا. پا هم دغه میاشتنه مریضی وقت دغه کارونه هم دوی کهی. څومره دغه تجربه لرونکي ښځې د دې مسؤلیت لري چې باید دغو کارونه یې منع کړو، ورته ووایي چې مه کوه داسې شیان؟
یقینا دا مسؤلیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې، خو هم دلته که موږ هغو کورنۍ ته ځیر شو، یوه بله خبره هم ده چې هلته دغه مثلا خاکې وي په کور کې، یا مشران ته د مور نه مشران نورې مېرمنې وي، د کشرانو خبر به کې وکړو. یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران مېرمنې وي، دا لور ته ووایي چې ته استراحت وکوي، څه پېښ شوي دي، کله د خبرې دا به څه رقم مریضه وي، دا څوک نه وي چې دا د میاشتې مریضې ده، څه مشکل لري. نو ته خو ښځه یې سبب د تا ته کور در غواړي کې، دا نو څه خبره ده، دا یوه عادي خبره ده او دا جزئي خبره ده. قطعا د استراحت خبر نه ورته کېږي، ولو حتی په مرکزونو کې په ډېرو کورنیو کې وایي چې دا یوه عادي خبره ده او دا کوم مشکل نه دی، دومره باید تاسو هغه ونه کړئ، استراحت ونه کړئ، دا نه ورته ویل کېږي. چې څومره معلومات لرم د استراحت خبر قطعا نه ورته کېږي، او دا چې باید دا ځان لومد نه کا، دا باید رانش پیټی شیان پورته نه کا، په ډېر نادراتو کې ده. دای تاسو خبره چې یو تعداد ډېر کمی کورنۍ دي چې دو مسئلې ته توجه کوي، هیڅوکم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک پرې خبر شي، ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده. وخت چې په ډېری کورنۍ کې دا خبر عیب ده، انجو کې هم پټي وي، دروند کارم کا، ځانم لمدي وي، او د راتلونکي کې په سلو مشکلاتو سمخ ده. او بیا ځکه چې مور پلار رو یا کورنۍ هغې ته لږ توجه وکړه، دا به په راتلونکي کې که مور وي یا په یو کور کې ګور وي، اما زه تلک سالمن ګورم، اما مجرد چې د ودی او د خېلو کراسي د دې سر په بالښت دی، ټول مشکلات یې خوري، ځکه چې د دې دو چند مشکل زیاتی، د دو چند پرابلمونو سمخ کېږي چې ښځه باید ټول معلومات ولري، هغه معلومات دا نه لري. نو دا مشکلات یقینا شته دي، خو ما مخکې درته وی چې شاید که 50% او یا 50% ورته ویلی شو چې 50% شاید په دو عقله لږ سالم نظر ولري، اما 50% نور عیب کې نه ده.
بله مېرمن نظامي، لکه څنګه تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې که یو انجلۍ چېرته استراحت کوي د میاشتني مریضي وخت کې، نو بیا خلک وایي دا خو دا څه مرض لري. همدغسې ډاکټر ته د بیولو په مسله کې کورنۍ نه غواړي چې ځوان انجلۍ ډاکټر ته بوځي، بیا خو نسایي ولادي ډاکټرې ته بیخي لرې خبره ده، وایي که دا څوک وویني څه به وایي چې ولې بوتله، په دې باندې خبرې راته وکړي.
یقینا چې دی ته عیب معلومي، او نسایي ولادي ډاکټرې ته خو په هېڅ صورت نه وړله کې پیغله نجلۍ په اطرافو کې، ځکه ډېر غټ عیب دی، دا نه وایي چې دا د دې ضرورت دی، اما په اشد ضرورت دی چې ځینې وخت داسې یو حالت ورته پیښي چې په دې باندې زفر څي او د درد زیات درد نه داسې طاقت نه لري، مجبور دی د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په دوه وخت کې که دا خپل جامې پاکې ونه ساتي، که دا ځان پاک ونه ساتي، واضح خبره ده چې میکروب په وجود کې زیاتی، د دې هغه د میاشتنی درد صد چنده زیاتی، التهابات موجودي، ډاکټر ته ضرورت کې باید ډاکټر ته بوتل شي. اما دا هغه وخت دغه مشکلات حل کېدای شي چې موږ لرو پرتو سیمو ته لاسرسی ولیرو، منفی د دو چې دی هم لاسرسی ډاکټر ته ولیري، تلویزیون او رادیو ته ولیري، د پیساب ډاکټرانو ته چې معلومات ورکی وي، کلیو باندو ته ورسي، هلته د نږدې نه باید ډاکټران موجود وي یا هغه کسان موجود وي چې میرمنې چې د میرمنو سره په دومره عقله باید خبرې وکړه. نو دا مشکل دومره غټ مشکل دی چې دقیقتا نه غواړي چې ډاکټر ته بوځي، نو دا عام پوهاوی ته ضرورت لري. په اوسنۍ شرایط کې باید وظیفه ده د مېرمنو ده چې باید دلته سړی ځان ورسي او اول پوښتنه ته وکړه چې تاسو څه رقم برخورد، اول کامورې ته د خپل ځان څه رقم برخورد کړي، ته د خپلې پېغلې لور څه رقم برخورد کړي، پېغله د ځان څه رقم برخورد کړه. دا نه تنها چې تنها د پېغلې مشکل دی، د هغو مور چې هلته شپږوه اولاد، اته اولاد وړي، یا یو اولاد وړي، چې دونه صد چنده مشکلات لري، دا ټول عام پوهاوی ته ضرورت لري چې هغه هم د رسنیو د طریقه او هم د نږدې نه باید ورشي، ګروپونه وي، سیار او د دو مېرمنو سره باید مرسته وشي.
که انجونو ته او میندو ته یوه مشوره تاسو ولرئ چې په دغه دوره کې دوی کوم ټکي په نظر کې ونیسي، که څه هم په خپرونه کې خبرې ورباندې وشولې، خو بیا هم په نتیجه ګیری کې که تاسو یو څه خبرې دوی ته هم ولرئ.
ډېره زیاته مننه. یقینا چې دا مسایل مهم مسایل دي، باید سړی اساسي ټکو ته بس پې ولري او بېرته بیا د مشورې په توګه، زه د یوې مور په صفت چې خپل هم هغه دی اولادونه لارم هي مو ټول ماینجو ته خویندو ته دا توصیه ده چې په دوه مرحله کې باید خپل نو ته ډیره توجه وکړو، خپل خورانو ته مثلا خویندې دي ته واده شوي اما مجرد خویندې لري چې نوې پیغلې دغه ته باید ډیره توجه وشي. ما د هر لحاظ اول د دو لحاظ چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اول له د حالت رسي دوام باید د دې سره مرسته وشي، د کور په کارونو کې اجازه ورنکړل شي چې دا درانه کارونه وکړي یا ډیر ځان ستړی کړي، او یا دا په هغو حالت کې درد لري فشار کته دی باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي. نو که چیرې خپل خویندو او لونو ته جدي توجه ولیرو، هغه به یوه سالمه مور وي، هغه به یوه سالمه میرمن وي. نو په دو وخت کې د ټولو مسؤلیت دی، هم د میندو، هم د اناګانو، هم د کاکا د ښځو، هم د امګانو، هم د خالګانو، دا د ټولو مسؤلیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی وکړه او د پیغلو سره مرسته وکړه په دو مسله کې. مرسته په دو مانا چې ډېرو درنو کارو نو ته یې پرېنږدي، د جامو پیسه کې باید معلومات ورکړه چې دا خپلې جامې څه رقم وساتي او باید ځان څه رقم وساتي. نظافت په سر کې باید ټول معلومات باید ورکړل شي چې څو دا پر راتلونکي کې د مشکلات سره مخ نه شي. ما هم توصیه درنو خویندو مینجو ته ده چې په دو مرحله کې لطفا متوجه ځانونو ته اوسئ چې نن سبا په نړۍ کې زښت ډېر مرضونه دي، او تاسو هم د مرضونو نوم اورېدلی دی، یا د رحم د سرطان رحم زښت زیات دی. هغه دلیل یو دلیل هم دغه دی چې سړی د ځانه صفام نه کوم، پاکي په نظر کې نه نیسي، ناپاکي په وجود کې زیاتي یا ډېره کمخونه کېږي، تقوی دوا ورته نه رسي، خواړه سم نه ورته رسي. په دغه وخت کې په رنګارنګ مرضونو گرفتار کی سړی باید دی اول ځنه توجه وکړو. په ځند کې ډیره اشد ضرورت کورنۍ توجه ده دو نویو پیغلو ته.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه د تاسو نام، انشاءالله اوسئ.
دا چې ځوان نجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ته رسیږي، نسایي ولادي ډاکټره نجمل سما شفاجووي
سن واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 سالگی.
د میاشتنی عادت عمر له 12 کلنۍ څخه پیل تر 15 کلنۍ پورې وي، خو ځینې نجونې په 8 کلنۍ کې هم مریضیږي. که چیرې نجلې له 15 کلنۍ څخه وروسته هم نه مریضیږي، بیا باید ډاکټرې ته ورشي او معلوم کړي چې په رحم کې کومه ستونزه مونږ لري. زه خپل داسې کسانو سره مخ شوم چې له واده وروسته معاینه یې ښیي چې میرمنې د نوې ځوانۍ مرحله کې نسایي ستونزه درلودله، خو ډاکټرې ته نه ده پریښودل شوی. دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري. مثلا ډیری وخت دا ډول میرمنې حمل نشي اخیستلی. د ولادي او نسایي برخه یو بل ډاکټر مترا یوسفزی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی سی ستونزې حل نشي، ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محروم شي.
من بخواهیم در آینده فعال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سن دخترای جوان خرسیم.
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړو، نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتنی عادت پر وخت ډیر پام وکړو. موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنی مریضي وخت کې ډیر درد لري، دومره چې به حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوان نجلۍ بېخي نه ورپرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوان نجونو ته دا ده چې د میاشت نی مریضی وخت خپل نظافت ته ډیر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخليږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنۍ څخه غواړم چې د میاشتنی عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري، ډاکټر ته ورولي. بې پروايي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټر ته نه ورولي، دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن ښوونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شوا څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي که چیرې په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق ولري، دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې موږ وینو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکړي عنصرونو څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جستو، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې د دې ترمنز چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي که چیرې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري یو د بل ایزوتون په نامه سره یادي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي وایي که چیرې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرون او پروټون لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متناوب بدلونونو څخه په غاره کې بحث وکړو، د هغوی لپاره ډلې کې لومړی اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې اټومي شعاع چې د پورت څخه شاته خواته زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستي خواته اټومي شعاع یې بیا کمی پانا سره کې عینی شوا تناوب وایي چې عینی شوا د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې عینی شوا هم د پورسک شته خواته زیاتیږي او همدارنګه عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتیږي. آیونایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي، دا د آیونایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آیونایزیشن انرژي هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته یې آیونایزیشن انرژي زیاتیږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وایي د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي. د الکترون د غشتولو انرژي د پورسک شته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترونیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترون د جذب میل چې دی د پورسک شته خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. د تحمض یا اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی، وایي د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته د تحمض وایي یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی. چې د تحمض یا اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورت څخه شته خواته کمیږي، همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دي، چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي. چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشت خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتیږي، همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب، ولانسي الکترونونه هغه الکترونونه ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې د سربیر داخلي قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي، چې دا هم د پورت څخه شته خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتیږي. فلزي ځنګړتیا او تناوب وایي چې فلزي ځنګړتیا او تناوب چې دي هغه د پورته ساکشت خواته د اندازه تعداد زیاتیږي همدارنګه فلزي ځنګړتیاوي د چپې څخه راستي خواته کمیږي د الکترون ورکولو میل یا الکترون پوز الکترو پوزیټیو ځانګړتیا او تناو دي چې وایي دا د پورته ساکشت خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتیږي او د چپې څخه راستي خواته د الکترون د ورکولو میل یې کمیږي انتقالی فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات دي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي چې د دوم او درېم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپږ عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغوی د ډي فریسوي او اتمیش نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري د هغوی اف فریسوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی
په نننی درس کې په دې پوښو چې د عناصرو د اکسیدیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تهمس ویل کیږي
درسي سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی د خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو خون کې برا تداوي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړیدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاونډز شې دي وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوي لري د ویلي کې دوه ویشدل غوري درجه لري د تودوخه په کومه درجه کې نتج کیږي د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي اکثر ايوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې د سړي جوړښت لري دا مرکبونه همدارنګ غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپ په نوې چې دي اکسایډونه دي تیزابونه یا اسیدس دي کلویکان یعنی الکلیزي همدارنګ مالګې یعنی سالس دي اکسایډونه وای اکسایډونه وای دوه انتر مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي لومړی څه کوو د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیډیشن نمبر مثبت فلز کې نه خواته اکسیډیشن د فورمول شی خواته لیکل کیږي دوه عناصرو د اکسیډیشن نمبرونو د ذریبونو په ډول د سمبول شی خواته لیکل کیږي لکه په دې مثالونو کې لیکل کې د مګنیزیم اکساید همدارنګ د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو د غیر فلزات سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کین خواته لیکل کیږي لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شې خواته لیکل کیږي یعنی الکترونیگیټي کچې کم وي د اکسیجن شې خواته لیکل کیږي کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي همدارنګ د اکسایډونو نومې شودنه په لاس ډول د لومړی د بین المللي یعنی آی پاک په طریقې سره د اکسایډونو نومې شودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي د فلز هغه شی خواته د کوس په مایز کې پرومی ارقام سره د اکسیډیشن نمبر لیکو په پاغه سره کې چې فلز اکسیډیشن نمبر ولري او ورسره د اکساید کلمو ورسره زیاتو لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویني لکه د کاپر 1 اکساید دی کاپر 2 اکساید دی همدارنګ د ایرون 2 اکساید همدارنګ د ایرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې بلې په معمولي طریقه باندې نو مې شودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتینی کلمو لکه مونو ډای ترای تترا پینتا چې مونو د یو په معنا ډای د دوه ترای د درې تترا څلور او پینتا د پنځه په معنا سره دي لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی نایتروجن ډای اکساید دی همدارنګه ډای نایټروجن تیترا اکسایډ دی، همدارنګه ډای فاسفور پینټا اکسایډ هم څلونه کې د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوو ګروپونو ویشي، هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمه چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دی، لکه کاربن نایټروجن مونوکسایډ، ډای نایټروجن اکسایډ، همدارنګه کاربن مونوکسایډ دی. او هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوی دی، یو تیزابي دی، کلوي دی، امفو 3 او پلاټ دی. دوه سره اوسه معرفت پیژنو. اول کلوي اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایډونه ها اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګ جوړوي. د مثال په توګه د اوسپن اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپن کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. بل نه بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري. له اوبو سره تعامل کوي کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونه کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي کلسیم د اکساید ان چی شو مرکب جوړوي. همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپن اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي د اوسپن کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل هم و بخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي. تاسو نور مثالونه دي د تیزاب اکسایډونو سره مال، د تیزاب اکسایډونو سره مال کی جوړي، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایټروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایټروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایډونه وایي هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګې جوړوي، چې لکه مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایډونو په فضا کې چې خبره سوي دي وینوي. همدارنګه مولي اکسایډ نه غیر فلزات اکسیجن ته تعامل سره خلاص سره ځي او لاندې خواص لري. اوبو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي. همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي، لکه په مثالونو کې لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي، او د کلوي اکسایډونو سره مالګې جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایډونه دي چې هغه اکسایډونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مالګې جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي. د مور اکسایډونه د کلوي سره تعامل کوي او مالګې اوبه جوړوي. د تیزاب اکسایډونه سره تعامل کوي مالګې جوړوي، چې د ټول ماتلو کې د ذکر سوي دي. همدارنګه د کلوي د اکسایډونه سره تعامل کوي هم د مالګې جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایډونه استحصال وایي چې اکسایډونه څنګه لاس ته راځي. په عمومي ډول سره اکسایډونه په لاندې طریقو سره لاس ته راځي. لومړی د عناصرو مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل وکړي کاربن ډای اکسایډ چې لاس ته راځي. دا څخه د اکسایډ او بل د کاربن له تجزیه څخه لاس ته راځي. کاربن تجزیه کې کاربن د کلسیم مونوکسایډ همدارنګه کاربن ډای اکسایډ لاس ته راځي. د ځینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو ایستل یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي. همدارنګه د نایټریټ له تجزیه څخه چې شي اکسایډونه لاس ته راځي. دوم بیا وايي د سلفیدونو له تجزیه څخه اکسایډونه لاس ته راځي. د لوړ الی اکسایډونو له تجزیه څخه لاس ته راځي. همدارنګه د ټیک اکسیډیشن نمبر لرونکو اکسایډونو څخه هم اوبه لاس ته راځي. اوس اکسایډونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایډونه د استعمال رول لري. امید ول اکسایډن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي، لکه د تیزاب تولید لپاره موږ اکسایډن څخه کار اخلو، د کلوي د تولید لپاره، همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایډن څخه کار اخلو. په دغه بابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي، مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجینی، همدارنګه او د فونی په ډول استفاده کیږي.
اون کې په نننی درس کې راته قلوي اکسایډونه هم بیان کړل، او دا مو واوریدل چې قلوي اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګې جوړیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بچو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو. نن به خونکو اراده د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکو گروپونو څخه لاس ته راځي. NH2 یې وظیفوي گروپ دی، یعنې که چیرې NH2 پکښې کې وو، د هغه دا معنی چې دغه گروپ د امائن گروپ په نامه دی. یو درجه، دوه درجه او درې درجې لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي. د امائن په گروپ کې څه شی دی؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوه درجې امائن وي، او یا به درې درجې امائن وي. شاید تاسو یو درجه او دوه درجې نه یې ویلي، هغه په راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایو. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي، چې هغه څه شی دی؟ N شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډری امائن یې بیا دوه درجه دي، چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډری دي. دغه پسې پرایمری دي او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ترشری امائن سو، یا درې درجه. تر هغه پسې کمزور یې سیکنډری سو، بیا پسې پرایمری سو، او بیا پسې امونیا سو. نوم ایښوونه: د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آیوپاک سیستم مطابق نومګذاري کوو، چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی سي چې دلې یې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نه وی زده یو تکرار هلته پر وکړي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي، او په پای کې یې امائن لیکو، ځکه د امائن کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوازې CH3 دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل NH2 چې ورته وایي، میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو، بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن، ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیوپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي، په هغه کې اول الفبا توري کې ای ده، بیا ام دي، نو اول ایتایل لیکو، بیا میتایل لیکو، او کورنۍ ګروپ یې څه شی دی؟ امائن دي. دریم بیا پینایل امائن دي. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نه ورته ویل کېږي، بیا پینایل ورته ویل کېږي. پینایل امائن معنا د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای سوی دي، دا ته پینایل امائن وایي. کیمیاوي خواص: د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. RNH2 دا چې کله د تیزاب سره یوځای سي، بیا چې جوړي RNH3، یو دانه امونیوي مالګه جوړوي، چې هغه څنګه معلومیږي؟ بغلته یې کلورین ورسره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید، چې دغه مالګې کې جوړې کړلې، نو دا څه مال جوړیږي؟ کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچې، میتایل امونیم کلوراید جوړي، که بیا بیس تر واچې، بیا میتایل امونیا، بیا اوبه جوړي، او بیا سوډیم کلوراید، مکمل پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې اوس د تیزابونو سره ویل، تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع NH2 جمع میتایل کلوراید، دا ګرچې سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه امائن کلوراید جوړیږي، بیا کالکلیور واچي، بیا ټوله مکمل سره جلا کیږي، میتایل امائن جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی، دا بل مرکب دی. خو په خلاصه کې څه ویل کیږي؟ کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه امائن، دوه درجه امائن، او درې درجه امائن هغه به اوس وایي. یو درجه امائن که چیرې یو N وي، پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي، او یو ریډیکل ګروپ وي، نو مړي امائن ته یو درجه امائن ویل کیږي. یو N وي، دوه هایدروجن وي، یو ریډیکل ګروپ وي. یو N، دوه هایدروجن، یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې CH3، C2H5، C3H7، د میتایل کورنۍ، د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکښې راکللی سي، هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا یې مثال دی، دا یو غټ مرکب دی. په غټ مرکب کې ګوره، دا پرایمری امائن دي، ولې؟ یوازې د یوه سي سره کنیکټ دي، نور دواړه دا یو N د دوو اچو سره کنیکټ دي. دغه N چې دی، یا دغه امائن ګروپ چې دی، پرایمری دي، دا نور ته نه ځو. دا نور شاید فرق ولري، شاید سیکنډري، شاید ترشري. موږ څه شو وایو؟ پرایمری. پرایمری څه معنا؟ N دی، شاوخوا اچونه دي، او یو بغل ته سي ده، نو دا پرایمری شو. بیا دو درجه امائن یا دوه درجه یې امائن چې ورته وایي، هغه بیا څه شی دی؟ که چیرې یو N وي، پر اطراف یو هایدروجن وي، دوه راډیکل ګروپونه وي، نموړي اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کیږي. یو این وي، دوه دانې رادیکل ګروپونه وي، یو دانه ایچ وي. دغه اماین چې دي دوه درجه یا دوه سیکنډري اماین ورته وایي. په مثال کې وګوري، این دی، دلته یو کاربن دی، دلته بل کاربن دی، دوه دانې رادیکل ګروپونه ورسره دي. دا خوا ته موږ نه ګورو، د دغه این به غلطه چرشي نوشتی، هغه د دغه این کیاس کوي. نو دغه این اوس کیاس پر څه شي دی؟ پر یوه سی دغه دی، یوه سی دغه ده. دا یې دوه درجه اماین چې نن موږ ویلي چې یو این وي، یو به غلطه ایچ وي، دوه به غلطه رادیکل ګروپونه وي، دې ته دو درجه اماین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه اماین دي، که چیرې یو این وي پر اطراف یې درې رادیکل ګروپونه وي، نوموړي اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي. یو این درې طرفه رادیکل آر ون، آر ټو، آر تھری، دا بیا درې درجه یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دی درې درجه دي، دغه این چې دی دوه درجه دي، دغه این چې دی یو درجه دي. دې درې درجه څنګه دي؟ یوه سی دلته ورسره مشتې ده، یوه سی دغه ده، یوه سی دغه ده. که درې دانې رادیکل ګروپونه وه، هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي. ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي، هغه میتایل اماین دی چې په دواو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي. دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي، په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
ایله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي. نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسې ته خپریږي.
لګرانو زده کوونکو، موږ غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو خدای مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.